السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په مسکو کې راتلونکي اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به د راتلونکي اونۍ چهارشنبه ترسره شي، چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري. طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړی وي. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمیر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي. اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یواله مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده. د ناتو سر منشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیځ له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس سټولتنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشي سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین ترڅنګ وي. د راپورونو له مخې روسیې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون له ښاره ووځي. برګ ویل دای نشي کولای چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي، خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ملي ټیمونو ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی ده چې پایلوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په ملبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکي ترمنځ وشي. او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتلولي د دې لوبې بې ساري اتل مایکل شومایخر ګټلې وه په څه باندې 14 میلیونه ډالره وپلورل شو. دا موټر پرون په بروکسل کې لیلام ته کېښودل شوی و. تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بیه موټر د شومایخر د 2018 کال د اتلولۍ موټر و چې په لیلام کې په 1.5 میلیونه ډالره خرڅ شوی و. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. بریتانیا هغه څلور شپېته افغان ماشومان ته غرامت ورکړی چې د دوی ځواکونو افغانستان کې وژلي، خو یو شمیر به خبره سرچینی وایي د وژل شوو ماشومانو شمیر لوړ دی.
زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي.
کابل ته نوې چاپ شوې افغانۍ ورسېدې. دا چې د نویو بانک نوټونو ارزښت څه دی، د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستی حال مو هم پوښتلی. آیا په امریکا کې د سیاست بدلون به له طالبانو سره پر تعامل څه اغېز وکړي؟
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې بدلون رانشي، ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د کابل اسمان کې د رنګینو کفترو د کاروبار یو راپور هم درته لرو.
کاروبار ډیر خراب دی، مخکې خو کفتر به مو وساغه شپږ زره والا کفتره چې تاسو بازار ته ویس خلک په 2000 هم نه اخلي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. بریتانیا د څلور شپېته هغو افغان ماشومانو کورنیو ته د غرامت پیسې ورکړي دي چې د بریتانیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوي دي. د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلي دي چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابره تر هغه شمیر لوړ دی چې پخوا د بریتانیا دفاع وزارت خپور کړی و. د راپورونو له مخې دا ماشومان د 2006 او 2014 کال ترمنځ موده کې په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د وسلوال تاکتر خوال پرزید پلندن که وی میشت خیریه مؤسسی خبر ورکر چه بریتانیا ده خود چلور شپیت افغان ماشمان و کورونیو تا ده تاوان پیسی ورکریدی چه به افغانستان که ده بریتانیا ده پوزی عملیات پر محال وشل شویدی. ده دی مؤسسی پراپور که چه پرون خپوشو راغلی دی چه دی ماشمانو لیوه کاله تر پینزل اسکلونو پوری عمر درلود چه به افغانستان که ده بریتانیا ده اتکلن پوزی معمولیت پر محال ده 2016 او 2014 کلونو تر منز وشل شویدی. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباری او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 1500 ورسېږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یوه قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړې دي، خو اوسنۍ شمېرې څلور برابره زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نښې او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راز ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبې د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې ژمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځیان د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډېره په هلمند کې دېره وو چې د جګړې نغری پکې تود و. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دوی تر 450 ډېر پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
و موردل چې د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د 14 کلن موجودیت پر مهال د څلور شپې ته وژل شوو افغان ماشومانو کورنیو ته یو اندازه پیسې ورکړې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې د میشتې خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. خود سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري. هغه وایي
د جنگی قوانینو لمخه جنگی جنایتونه تر ډیره د جنگی پالیسیو پلانونو او ستراتیژیو لکبل رامسته کیږي. حتمی نه ده چې واځي هغه وژل د قصدی وی چې یو پوزي دی بیل کوم دلیل یو څو په ځانګړي توګه یو ماشوم د خوند اخستلو لپاره وژني داسې نه پیښیږي، لکن هغه پوزي چې د کومه پالیسی یا پلان یا ستراتیژی لمخه عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بیګنا کسان د ځانګړي توګه ماشومان وژل سي، هغه ته په واځي ډول قصدی وژنه ویل کیږي.
آزاد په جګړو کې د افغانستان په څیر ځای کې د مرجو بلشمیری په سخته ممکن دقیقی تر لاسه شي. په تیره بیا د هلمند په څیر پلوی ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالیو او کلیو کې همداسې نه ده.
په تیرو دوو لسیزو په ځانګړي توګه له 2016 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز وو. هر ورځ به ټولو خواوو لسګونه بېګناه کسان وژل او هلمند د برېتانوي پوځ مرکز وو. زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، چې سلګونه یې طالبانو او سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي. او که چیرې د همدغه کلونو د همدغه اته نه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه ته دا شمېر رسیږي د ماشومانو د وژل شوي ماشومانو. نو دا څلور شپېته شمېر چې دی ورکړی څلور شپېته وژل شوي ماشومانو، دا خورا غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلی دی 1900 پاونډ د یو وژل شوي ماشوم لپاره، دا پیسې څرنګه تعیین شوي دي؟ یعنی کوم حدود شته د دې لپاره چې کوم څوک وژل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان نه لري، او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هیوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دي. همدا تیر کال یعنې له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند وه. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنی معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یوه مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
یو
ژوند
دریکشه پولیس وژل شوی دی
تا کارو سرشتنه هغه تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
کابل ته په میلیارډونو نوې افغاني بانکنوټونه ورسېدل. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولی چې افغانستان ته یې انتقال کړي.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانکنوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور لمخې د نوې افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزی بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلې دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی وو، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولای چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولای شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 110 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوای چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبره روټرز اژانس راخیستې ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلیشي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي، چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شاه مهرابي وایي نوي بانک نوټونه د سیشنبی پرس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارد افغانۍ دي، او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وایي چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
په پولانډ کې 10 میلیارد چاپ شوی افغاني بانک نوټونه کابل ته انتقال شول. د دې پیسو د چاپ اړتیا څه ده؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي وای
د بانک نوټونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال په افغانستان کې څون خلک ډیر پیسې استعمالوي، کریډیټ کارتونه نشته، ډیبټ کارتونه نشته، آنلاین بانکینګ نشته، د فزیکی پیسو سره ګټ پورته کیږي. نو په دې خاطر باندې د ازلښت ډیر زر کیږي. او بل دلیل دغه دی چې خلک د پیسې د ساتلو لپاره دا د پیسو بکسونه کوچني بکسونه چې په جیب کې ایښودل کیږي دا نه لري. نو پیسې هم دغسې بې احتیاطه په جیبونو کې کیږي. نو دا هم یو دلیل دغه دی چې ډیر زر مندرس شي او زوړ. او مخکې هم یو مشکل شتون درلودل چې دا پیسې چې مندرس کېدلې پس له 4-5 کال دی اول بانکونو چاپ څخه، دوی بیا هر کال 15-16 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول. اما انګازې وي چې ګویا دا مندرس نوټونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته بیرته چلند ته راولي، یعنی په خیالي لحاظ دا اور اچول کیږي.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرخ شافیجی او حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سم ورزو د امریکا منځمهاله ټاکنو ته په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو رسمي پایلې لانی دی اعلان شوی، خو راپور نه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. اټکل او وړاندوینې دا هم ښیي چې جمهوری غوښتونکي چې دا مهال په قدرت یا واک کې نه دي یو څه مخکې دي. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایې اچونې ته وړاندې شوې دي. دا چې د دغو ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام ولري او کنه، په همدې اړه مې د یو مرکې په پیل کې په واشنگټن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي وپوښت.
زیاتره مستاپ کې د امریکای داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د سختې جنین مسله او دا مسلې دغه مطرح وې. او اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپله د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول. معمولا په منموهل ټاکنو کې زیاتره هغه حص چې په ولسمشرۍ په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې، او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به هم د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده. او دا د تعجب خبره ټولو ته وایي.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خوف همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کوو چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دوی په دقیقه وګټي، په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې که چې اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي. په هغه چې فکر یې کېده ممکن ده د 10 او 12 څوکۍ په منځ کې وي، او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده. مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې. یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
بله او جلالی صاحب، روسي پښتنه کوم د افغانستان مسله هم ډیره مهمه ده د نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره. که د امریکا په سیاستونو کې کوم بدلون راځي، مثلا بل ګوند را مخته کیږي، جمهوریت غوښتونکو فکر کوي چې د طالبانو سره په سیاسي تعامل کې به کوم بدلون راشي؟
ګومان کوم تر څو چې طالبان نو د نننه په افغانستان کې بدلون دانه شي او طالبان هغه شرایط و نه مني چې نړۍ ورته راځي. البته د افغانستان مسله خپل مسلې دي، مګر نړیوال په دې عقیده دي چې په افغانستان کې قدرت انحصار وي او دغه تشدد روان وي، اعتداد رامنځته نشي، په نتیجه کې افغانستان به بې ثباته کیږي. ګمان نه کوم چې امریکا هر هیڅ تراشي په امریکا کې هغه پالیسي تبدیل یعنی تغییر وکړي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره غږیده. دا چې د امریکا د منځمهالو ټاکنو پایلې چیرته رسیدلې او څه شمېر افغانانو په دغو ټاکنو کې برخه اخیستې، په همدې اړه مې لږ وړاندې د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات چې په نیویارک کې وسی وپوښت.
اصلا کې خو دغه پایلې چې دی یا نه دی لن شوی د شنونکو د نظرونو دلته چې مونږ کوم حالات ګورو، نو کېدای شي څو ورځې ونیسي. دوی لالې میلونه د ځنو تخنیکی ستونزې یادې کړې دي، نو وروستي پړاو ته رسیدلې دي او په معلومه بشي چې کوم ګوند بریالی کیږي کوم ګوند نه بریالی کیږي. لیکن جمهوری پال چې د ټرمپ ګوند دی او د ډیموکراټان چې د جو بایدن ډله ده، د دوی ترمیان سیالۍ روانې دي. لکه مخکې چې ډېر محترم استاد خبرې وکړې چې معلومه بشي چې څوک په دې کې بریالی کیږي، لیکن په دې کې د کانګرس کې چې چا ډېرې چوکۍ وګټلې په راتلونکو انتخاباتو باندې هم ډېر تاثیر کولای شي.
د افغانانو ونډه په دغو ټاکنو کې څومره وه؟ هغه افغانان چې دلته په نیویارک کې اوسي یا هغه لسګونه زر افغانان چې تازه امریکا ته تللي، تاسو سره په تماس کې یې؟ ځکه تاسو په افغانستان کې هم لسګونانو سره په اړیکه کې وي، دوی هم ګډون درلود او کنه دوی لا کافی اسناد نه درلودل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بالکل، ځنی هغه کسان چې اوس راغلي دي هغه گرین کارتونه یاد وکلن دی استوګنی اسناد لري، ځنی هغه کسان دي چې هغه د پاسپورت لري نه دی غیزه ځای اوسیدونکو دي د امریکای، دوی خپل رائے وکړولې. دوی تر ډیره هغو کسانو ته رای ورکړي چې هغوی د مهاجرت په اړه پالیسي نرم لري. مثال په ډول جمهوری پال د هغوی پالیسي د مهاجرینو په اړه ډېره سخته ده. تاسو ته به یاد وي چې څو کاله وړاندې د مکسیکو سره په دیوال باندې خبرې وې. همداشان د ټرمپ پالیسي دا وه چې ځینې مهاجرین چې دی هغه باید د امریکې ته داخل نشي. نو پالیسي داسې سخته ده. په مقابل کې د ډیموکراټانو پالیسي د مهاجرینو په اړه او د مهاجرینو د حقونو په اړه چې کوم مهاجرین کم عواید لري، د هغې صحي بیمه، د هغوی د کورنۍ نور مصارف چې دي، نو د دوی پالیسي نرمه ده. دلته چې موږ کوم افغانان یو ټولنه لرو په ټوله امریکا کې، نو دوی تر ډېره دغه ډیموکراټانو ته خپل رای وکړولې، ځکه چې په دې کې د دوی ګټې خوندي دي، د دوی کورنۍ په افغانستان کې دي، دوی غوښتنه کوله او څو میاشتې وړاندې موږ یو خیمه ولګوله د سپینې ماڼۍ مخ ته چې موږ دا غوښتنه وه چې دغه افغانان چې هغه دوه کلن اسناد لري دوی به دوه کاله وروسته څه کوي. نو په دې ټولو مسایلو باندې چې د مهاجرینو حقوق څوک خوندي کوي، دلته نه یوازې افغانان، نور مهاجرین چې دي هغه هم د هغې ډلې
په امریکا کې میشت. د چارو کتونکو او د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره یې د امریکا پر منځمهاله ټاکنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو په کابل کې د کفتر بازانو د سوړ بازار په اړه یو راپور درته چمتو کړی، خو ترې وړاندې راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړي دي. دغه کار یې ځینې غبرګونونه هم پارولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ حق د تفریح نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا توتخیل ده. نوموړي وایي چې طالبانو لومړی افغان ښځې او نجونې له زده کړې او کار څخه منع کړي، بیا یې د حجاب او سفر بندیز ورباندې ولګاوه. اوس تفریح او حمام ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. ماریا زیاتوي طالبان ښځې د خپل حکومت لخوا اخیستل شوی جنس ګڼي.
تاسو دا په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي. میرمنې چې پارک ته ځي د ډاکټر په مشوره ځي، ورته ویل کېږي چې مثال ته لاړه شه، هلته پیاده روي وکړه، تازه هوا واخله، چې د هغې د صحت دپاره د نړیوال نه غواړو چې زموږ غږ بدرګه کړي او یو څه فشار په دې اداره وارد کړي تر څو د میرمنو په وړاندې د دومره بندیزونو مخه ونیول شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوې تازه پریکړه کې افغان میرمنې تفریح پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړي دي. د حبیب الله ځاځي پارک مرستیال حبیب جان ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو دوی ته وویل چې نور د پارک ور د میرمنو پر مخ وتړئ. نوموړی وایي چې د طالبانو په دې کار سره دوی ډېر زیات مالي تاوان کوي.
د امر بالمعروف مسؤلینو راته خبر راکړه چې ځه حق نه لري چې پارک ته راشي او تاسو دروازه کې ورته اجازه ورکوي. په دې خبر سره موږ ته هم ډېر تاوان رسیږي. راته تقریبا موږ سره 2500 کاسو کار کوله او نور موږ د پارک اواید نشو پر کولای. غواړو چې پارک د ټولو پر مخ وتړو.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو ښځینه حمام څښتنه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې طالبانو د ښځینه حمامونو په بندولو سره د دوی له خولې هم مړۍ واخیسته.
حمام ما را قفل کړه. طالبانو
حمام بند کړ. کومې پیسې مې چې په حمام کې ګټلې دي کورنۍ لګښت مې ور باندې برابر وو. له دې وروسته چا ته لاس ونیسم؟ زه بل هیڅ آیت نه لرم. لګڼو ستونزو سره مخ یو.
مشکلات بیا پیش آمده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر دمنی چې دوی میرمنې تفریح پارک ته له ورتګ څخه منع کړې دي. نوموړی د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپیریال نشتون ګڼي.
خویندو په وړاندې پارکونو ته د تګ په اړه د اوس لپاره ویل کېږي چې نه دي ځي. موږ له تېرو 15 میاشتو راهیسې کوښښ دوامدار وکړ داسې یو ماحول برابر کړو چې خویندې هم وکولی شي تفریحګاه ته لاړې شي، خو ځینې مشکلات وو د هماغو له امله پوسټ لپاره ورته ویل شوی دی چې نه دی ځي.
خو هممونو ته د تاک په برخه کې پر ښځو د لګېدلې بندیز په اړه ښاغلي مهاجر ازادي راډیو ته په لنډ ډول وویل.
اوکې د پوسټ لپاره خو همداسې ویل شوی دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیجلي واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیت په میرمنو دی. د طالبانو حکومت دې کړنې په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راپارولي دي، خو طالب چارواکو د دغو محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی.
ڈیموکریسی
نوائی ظلم و استبداد لو ڈیموکریسی بنو پرانسٹر شوی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
کوتر بازی د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو له پخوانیو دودونو بلل کیږي. هر سهار او ماښام ځانګړي نمونه لرونکي رنگینی کوترې د کابل پر اسمان الوزي. دا چې اوس د دغو کوتر بازانو کاروبار څنګه دی تفصیل په دې راپور کې.
ولس کلن تمیم کلونه کیږي کوترې ساتي. هغه هر سهار د کابل پر اسمان د خپلو کوترو د پرواز د نندارې لپاره د بام سر ته پورته کیږي.
شپږ ما سره خو هغه قیمت ترینه کفتر شپږ پورې ده، هغه نه قیمت نه لرم، خو که خدای واس راکړه بیا به وا.
تر دې مخکې د تمیم کوترې قیمتي وي، خو په افغانستان کې د اقتصاد په خرابېدو د کوتر بازی بازار هم سور شو.
اوس کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتر به مو وسه هغه شپږ زر والا کفتر چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي، ځکه چې اوس اقتصاد د خلکو ډیر ضعیف شوی. خلک ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کوي نور کفتر تسو.
د کافروشی کوڅه په کابل کې د مرخانو د پیرو پلور سیمه ده. په دا کوڅه اوس د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډکه نه ده. عبدالجلیل په دې کوڅه کې د مرخانو پلورونکی دی. هغه د رنګارنګ کوترو د یوې لویې پنجرې تر څنګ ولاړ دی، خو بازار یې کم رنګه دی.
پخوا بازار ښه و، اوس خلک بیکاره دي. کاروبار دومره سست دی چې ځینې خلک دلته ناست دي او د دکان کرایه پرې تاوان ده. کوترې پخوا 2000-3500، خو اوس 50 روپۍ یا 500. تر ټولو ښه کوتره څوک له 500 جګه نه اخلي.
د کوترو ساتل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له پخوانیو دودونو او سنتونو څخه دي، خو په دې سخت اقتصادي وضعیت کې څرګنده نه ده چې د تمیم په څیر کوتربازان به تر کومه د اسمان په لوړو کې د خپلو کوترو له الوت خوند واخلي او تر څه وخت به دا کوترې د کابل د بامونو ښکلا وي.
ستاسو له پیغامونو
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګ نمرو ته خدای یو نیم کال کې مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي. له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاری شیر احمد ایبی من د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونه څه دی هنده دي چې د شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به خسره کمزور دی، نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هیلې د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي یو او مخابراتي شبکو ته تر اوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمې پیړۍ کې ژوند کوي، خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولېږي.
سلامونه او نیک خیلی احترامات. ګل محمد د سنگین ولسوالۍ څخه سر سره په تماس کړم. ما دا پیغام یې لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځي نو خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکینان نه شته کې وروره پاوزه والا دې نه شته کوي. هر مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره د دغه خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. د خبرونو برخه د راپورونو برخه پای ته رسیږي. اوس اته نیمه بجې شوې. اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام خو ترې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه اورو. په مسکو کې راتلونکي ونې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري آژانس ته ویلي چې د مسکو فرمټ په نوم غونډه به د راتلونکي ونې چهارشنبه تر سره شي، چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي. طالبانو ویلی دی چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون به پر دوه اړخیزو تعاملاتو منفي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې پرون له یو شمېر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان میرمنو به دا ټولنه ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنی شي. ینس سټولټنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړه کې به د دوی په ټکو د اوکراین ترڅنګ ودرېږي. په استرالیا کې د کرکټ شلو اورونو د نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورنو لمخې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیایي مرکزونو او د مسلکي قابلو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمېر کورنیو بې پروایي چې له امیدواره میرمنو سره کوي، د زیګون پر وخت د میندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او بانډو کې، بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او بانډو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکي شازیه په دې عقله وایي:
مې یو مشتنه ورکه پیدا شوې ده کور کې، شپخانه مینه وریاتی. شپې چې کومه ښځه مریضه شي، لاندې شپخانه نشته چې هغه یې کې واري وړي. که چېرته نږدې لټار وایي، موږ مینا کړی وای، کتنې وایي، موږ دغه پرې کوبل تر وړی وای. ماشین به وخت ده، اوه میاشت پیدا ده، یا ماشین به وخت نه پیدا کړی. شپخانه نشته، لټار نشته، ډېر په زوب یورسه.
د غوربند اوسیدونکو نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړشول. نو موري زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره خدو ته راغوښتل کیږي، دا چې کافي تجربه نه لري، هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي.
زما خپله خور
زوی نړۍ ته راغی. درې ورځې ژوندی وه، بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدواره شي، خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپله خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون لګن ستوندو سره مخ کړي.
د ولایت بدخشان خانمه کې حامله دار میشه، د دورې حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمن امیدوار شي، کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ تروري، دا چې هغه سیمه ډیره سړه ده، د خونې د ګرمولو لپاره د حیواناتو فضله مواد وچوي، په دوه منی پیپانو کې له وزایا بل ځای ته لیږدوي، خاص او بوټي روري. کله چې د هر څه راټولوي او وچوي، تاسو خپل فکر وکړئ، د هغو ګردونه تنفس کوي، درنده وزنونه انتقالوي، دا څومره امیدواره میرمنو ته تاوان رسوي. دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي، کنه ژمی یخ کې پاتې کیږي. په دې ډول ځان د یخنۍ له خطر څخه ساتي. پکتیکا هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ښځینه ډاکترانو د کمښت او دا چې صحي مرکزونه لري دي، ښځې د زیږون پر مهال خطر سره مخ کیږي. د یاد ولایت اوسیدونکی اجمل په دې اکله وایي:
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکترانو ته نه یوازې چې په مرکز خرنه یا په مرکزي روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي. ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز خرنه او هم د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکتران پر دندو وګماري، تر څو پورې دغه لویه ستونزه اوس پکتیکاوالو سره مخ دي، د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
قمر نیازی چې له شلو کلونو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي، وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ له خوا هم ډېرې نارامه وي.
زمونږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي، تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه. چې شې دی ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي، دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دي رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاته سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېده، بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني راوغو، هغه ډېره ښه پوخه زده، هغه ډېره ښه با تجربه ښه زده. دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و، هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله. او که ژوندۍ وبرسېده، کېدله بس روغتون کې به یې سا ورکړله، یا به خپله ژوند یې له لاسه ورکول، یا به یې ماشوم د لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خود جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې، کې کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه ګرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نسته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوو، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظ هم هر وګړی حق لري چې په سي برخه کې بی غوري وسره ونه شي. همداسې امیدواره میرمنې هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشري لحاظ باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللي دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونتوله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیاتوله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي، چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتي. نو متاسفانه دا پیخی دیری پا افغانستان کی دی، او دا ما پیام دا افغانستان خلکو تا داده ای که تاس غالی چی یو سالم طولن اولاره یا او یو خوشحال کورنه اولاره. پس نو میرمونو تم توجه وکره چی تو حقیق دنیا تا یو سالم اولاد راولی، او حقا دا تاس کورنه یا طولنه تا دا افتخار ور ماشون بی.
نسای ولادی ډاکټر نجم السما شفاجولغه کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نکوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، د سی معایناتو امکانات ورته برابر کړي، او د زیږون پر وخت د نږدې سی مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره لپینزم میاشتی وروست اغا خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی، مشکل نلری. خو که چیرې مخ لاسونه پرسیدلی بی سر درد ولری او سر گوته هر څه تیاره رځي معده هم درد کوي دا د لوړ فشار علایم دي په دې وخت کې دی ضرور ډاکټر ته ورشي کابریزی او خوندیزی ولری هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچول شي په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سي برخه کې مهارت نه لري د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډېره زیاته مهمه ده که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده درنو دوستانو که تاسو غواړی چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00 24 22 24 41 شپږ سوه یو دا وه نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې
اساسي او بشري حقوق
سلام درنو دوستانو اساسي او بشري قانون خبرونه ته مو هر کله کوم قدر منوریدون کو دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کو دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري ولی او په کوم موارد کې دغه حق نقص کیږي او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي په دې تړه بحث لرو په بحث کې را سره د عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو مس پاسه په پیل کې خو تاسو ښه راغلاست ما اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي
خدیر مهرباني میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده او ټول موارد د سورت النساء و منه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي
مس پاسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څه راغلي
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې ځکه چې په قرآن شریف په آیاتونو باندې ثابته ده نو ټول حقوق یو رقم دي او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده نو لور مختلف حالات لري کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کی دیشی ولی هو نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دی خلک یې نو هغه دی میراث له دغه مواردونه برخمن دی او حتی غیر مسلمانان هم دی میراث قواعد ځان ته لري خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دی د هغوی انواع و حالت فرق کوي
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته د میراث احکام په 1993 او ماده 1994 ماده کې تعریف کړی دي او هغه څه ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې یو څوک چې مړ کیږي دغه نه چې په میراث پاتې کیږي نو هغه به د اندغه احکام او د قوانینو د احکام پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص مرشي او بیا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مرشي، ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګنګوسی نو بیا هغه قاضي مر ګڼي. نو باندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینه وو لپاره هیڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې دا یو غلط دود در دی افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده موردی هم دا ده د دې ترڅنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي مواردی هم شته دي. نو عمده مواردی هم دغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د اندغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یا سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه، یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادی حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې پخپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه پخپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیزه موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې دا امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدن مسباسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په اړه.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله.
او دا چې ولی دوی محروم دی یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنې داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي. دا په خپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعو کې قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت نو د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده نو مال خو خوږ ده مادی موضوع ده په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. دا یو مهمه موضوع ده په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباس. درنو اوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په اړه واورېدی. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري ګو تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریلی اوسئ.
پہاڑ کی اس ہر سی پپل سو شامی